ای آزادی رادیو دات کام مو د وی پانی پاتا دا باور چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي په هیواد کې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې ولسمشر غني وایي د اجرایي قوې هر مسول به په کال کې دوه ځله د خپلو فعالیتونو رپورت ملي شورا ته وړاندې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان څخه راایستل شوي طالب العلمان به په دارالعلومونو کې جذب کړي. د افغانستان هوایي چلن خپلواکي اداره وایي چې تر یوې اونۍ پورې به له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو لیست اروپایي ټولنې چارواکو ته وسپاري. همدارنګه به مو په یو بل رپورت کې نه دې خبر کو چې په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو یو استازي په پارلیس کې د شارلي ابدو پر دفتر برید سټایل دی. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې هم د پاریس د وروستي تورستي برید له کبله را پیدا شوي حالات در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. د خبرونې له دوام نمایي وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې پکې به په کابینه کې د ځنډ کبله ستاسو پر ژوند د شوي اغیز په اړه تاسو څرګندونه وکړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو نښې نښانې لیدل شوي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي نه کړي، ښایي د ډول فعالیتونه پراخ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او که هر ډله د خلکو پر ضد عمل وکړي وبه ځپل شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمیر ولایتونو کې د داعش د وسلوالو په موجودیت اندېښنه ښیي. دوی وایي دا ډله په ډېرې تیزۍ سره هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د هیواد په ځینو ولایتونو کې پراخ کړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
د زابل ولایت ته، د کونړ ولایت ته، د هلمند ولایت ته د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدي. اوله شروع یې پدا کړې ده. نن په یو ځای کې ما ولیدل چې دوی طالبان تلاشي کول. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده، نو پر موږ به د چش فتوا راکړي. په درو ولایتو کې د زابل د ولایت په خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې اوس عملا فعال دي.
د دا هم وویل د داعش ځینې جنګیالي د هلمند ولایت د موسا کلا او سنگین په ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره میشت شوي دي. بارکزی دا هم وویل که امنیتي ارګانونه د دې مخه ونه نیسي، ممکن د فعالیتونو لمن یې په لږه موده کې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. سربیره پر دې ځینو ټولنیزو رسنیو هم لیکلي چې د داعش ډلې په ځینو جنوب لویدیځو ولایتونو کې پر طالبانو فشار راوسته چې د سپین بیرغ پر ځای دی د داعش تور بیرغ پورته کړي او کننو په زور به پرې تحمیل کړي. سرچینې وایي داعش یا د عراق او اسلام د اسلامي دولت ډله په وروستیو کلونو کې د القاعده څخه جلا شوې یوه ډله ده چې د سوریه د حکومت پر ضد راپورته شوې او فعالیتونه یې اوس مهال د سوریه له شمال څخه د عراق تر ځینو ولایتونو پورې رسېدلي دي. ځینو اسلامي او غربي هیوادونو داعش یوه تندلاره، بې رحمه او خطرناکه وسلواله ډله بللې ده. هڅه مو وکړه چې په دې حکله د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. څو ورځې مخکې د ملي امنیت د ریاست ویاند آزادي راډیو ته ویلي وو چې که هره ډله د افغانستان د حکومت خلکو او ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي، د نورو مخالفو وسلوالو ډلو په څیر به یې وځپي. افغان کارپوهان وایي ناممکنه ده چې په افغانستان کې د داسې وسلواله ډله موجوده وي چې د داعش ملاتړ دې وکړي. افغان سیاسي کارپوه عبدالهادي قریشي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او سیمې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره په افغانستان کې د داعش جنګیالي نشته.
زما خپل فکر داسې دی چې تر اوسه پورې افغانستان ته د داعش آماده زه د بهرانیو استخباراتي کړیو بیا د دوی تور لاس دی په دې ځای کې چې دې ځای کې دغه وضع ډېره متشانته ښکاره کوي او زه فقط په یوه خبره باندې یم چې دې ځای کې د داعش بوی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوۍ غږ پورته کړی و او د کابل پوهنتون پر دیوالونو هم د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. سره له دې چې امنیتی چارواکي د داعش د ډلې موجودیت ردوي، خو ویل کېږي چې د دې هېواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې چې چینایي، عربي، ازبک، طالبان او د یو شمېر نورو هېوادونو وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اجرایي قوې هر مسول به په کال کې دوه ځله د خپلو فعالیتونو ریپورت ملي شورا ته وړاندې کوي. په دې اړه د اسدالله لودین څخه نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد موجود دی، ولسمشر غنی وایي چې د اجرایي قوې هر مسول باید په شپږو میاشتو کې یو ځل د خپلو فعالیتونو راپور ملي شورا ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د نوو غړو د لوړې په مراسمو کې وویل چې ملي شورا باید پر حکومت فشار راوړي او زیات کړي چې دای د ملي شورا د پریکړو احترام کوي. ښاغلی غنی وویل چې د قانون لمخې باید د حساب ورکولو موضوع جدي ونیول شي او ټینګار وکړ که دغه حساب ورکونه د ملي شورا قناعت تر لاسه نکړي له هغه مسؤل سره به مخه وکړي.
حساب نیول او حساب ورکول دوړ اساسي قانون کې موجود دي. تاسو به حساب نیسی او اجرایه قوه به حساب درکړي. اما وړاندیز داده چې په هر شپږ میاشتو کې ټول د اجرایه قوې مسؤولین راسی یو منظم او منسجم د خپل د کارو راپور درکړي. کله راپور بریالی نه وتل ورته وایو خدای پامان.
په همدې حال کې ولسمشر غنی وایي چې له دې وروسته به حکومت هر سیاسي موضوع د سیاست للارې هواروي، نه د جنگ او زور للارې. ولسمشر ټینګار وکړ چې له دې وروسته به وکیلان د اړتیا ونه لري چې د مؤکلینو د ستونزو د حل لپاره اداره په اداره وګرځي او زیات کړي چې حکومت مسولیت لري چې خپل داندې له قانون سره سمې عملي کړي. مشرانو جرګې یو سل دوه غړي لري چې څلور دیرش د ولایتي شوراګانو، څلور دیرش د ولسوالیو د شوراګانو او څلور دیرش نورې د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. خو په تیرو پړاوونو کې د مشرانو جرګې 200 د ولایتي شوراګانو وکیلان وو ځکه چې د ولسوالیو انتخابات نه وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د نوو سناتورانو د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د حکومت فعالیتونه به څاري او خپل دندې به ښه پر مخ بیایي.
ستاسو مسؤلیتونه او ستاسو وعده چې د کمنون په وخت کې مو د افغانستان د ملت سره کړي دي هغې ته د څار په سترګه ګورو. هغه سپارښتنه چې د نظام د بهبود، د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او خوشبختۍ باعث ګرځي، انشاءالله په اطمینان سره درته وایو چې په دې کې به تاسو هم ملت ته هم دنیا ته نسته سره ټیټېږي. دا به تاسو ته اطمینان وي.
ولسمشر په داسې حال کې د اجرایه قوې لخوا په حساب ورکونې ټینګار کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې انتقادونه دا و چې اکثره مسؤلین په شخصي ګټو پسې ګرځي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. څېړونکي وایي که چیرې ملي شورا د وزارتونو د حساب ورکولو موضوع جدي ونیسي، نو دا به په ادارو کې د اصلاحاتو لامل شي او دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د پراخو اصلاحاتو ژمنه کړې ده.
د افغانستان د پونې وزارت چارواکي ویل پاکستان څخه راایستل شوی طالب العلمان به په دارالعلومونو کې جذب کړي. د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د محل د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دارالعلومونه فعال دي. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم له پاکستان څخه د افغان طالب العلمانو راایستل کېدو ځینې خلک اندېښمن کړي، خو د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې دغه کسان به په دارالعلومونو کې راجذب کړي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال شفیق سمیم وایي که چیرې له زده کړو محروم دغه زده کوونکي دوی ته مراجعه وکړي، دوی به په ورته د دینی زده کړو زمینه ورته برابره کړي. ښاغلی سمیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې دارالعلوم لري او تر اوسه نږدې هغه سل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې جذب کړي چې له پاکستان څخه راوستل شوي دي.
کوم شاګردان یا کوم طالب العلم چې ورته وي او محصلین چې راوباسي، دا غوږ د پاره موږ پوره تیاری لرو. په پوهنې وزارت او خصوصا د اسلامي تعلیماتو مهینت دا اعلان کړی ټول افغانانو طالب العلمانو ته چې د پاکستاني مدرسو نه راوځي، موږ ورته ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې د کابل په شمول او په هر ولایت کې کولی شي چې خپل تعلیمی چاره مخبران دی بوزی و لیلی هم ورکو.
ده پاکستان اکسپریس تریبون و رسپانی پا دیو رسی و که راپور ورکده چه سلگون افغان طالب الالمان چه ده پاکستان پا بلا بلو زیونو که دینی زدکلی کولی افغانستان تستول شویده. پا این حال که ده سیاسی چارو یو شمیر کاربوهان بیا ده پاکستان ده اقدام افغان حکومت تا ده خطر یو زنگ بولی او وای چه افغان حکومت باید ده دغوزوانانو بشپر شهرت پیدا کری او پا دینی مدرسو که رجذب کری. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ازادي رادیو ته وویل ک چیرې افغان حکومت په دې برخه کې بی غوري وکړي لري نه ده چې دا کسان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورشي.
دا هماغه مدرسې دي چې لکه خپل پاکستانیان چې وایي رسمي د دې سره نه دي راجستر. دا چې روزي د طالبانو فکر سره ځوانان روزي موږ حکومت په پوه شي چې دا طالبان راستول سوي دي چیرې دي او دوی جنګي جبهات ته ولاړ نسي دوی د افغانستان په رسمي مدارسو کې شامل دي.
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 8209 زلويخ داسې مدرسې معلومې شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره ثبت نه دي او په دې مدرسو کې تر 10000 ډېر طالبان چې اکثره یې افغانان دي په زده کړو بوخت دي. دغو مدرسو تر نیمایي ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. کابل تل د اندېښنې څرګنده کړې چې په دې مدرسو کې تروریستان روزل کېږي. څېړونکي دا هم وایي کچېرې په پاکستان کې دینی مدرسې بندې او افغانان د هیواد دننه دینی زده کړو ته پرېږدي له دې سره به د افراطیت مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان و خبرتی هم در امریکا غد آشنا را لیونه وریده تسوز مقاقل اصاده را لیونه وری زمک پرونه هر روز در سحر لو بجونه در مخم ترو بجو پوری پا منزنه سپا دو لشپگ نوی پا طول افغانستان که وریده لشی. در افغانستان در هوای چلن خپل واقعی در هوای چتروی ونه پوری بلطور لسخه در افغان هوای شرکتونو در استلو لست اروپایی طولنه تا وسپاری. در دغه ریاست مرستیال محمود شعبیوی در شنبه پا روز از آده ریو تول طول هاگ شرایط چه اروپایی هوادون تا در افغان هوای شرکتونو در الوطنه در سفر پاله در اروپایی طولنه لخواه مطرح شوی و آغا چیرل شوی دی او آغا شرایط پا پامکینی ول شوی. اجمل تورمان پاله نور حال راکی.
تر هغه وروسته چې اروپایي ټولنې په خپل ټولس کې د یو شمیر افغان هوایي شرکتونو نمونه خپاره کړل، د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ریاست وایي چې د ستونزې د هواري لپاره یې هڅې کړې دي. د دغه ریاست مسؤلان وایي چې د اروپایي ټولنې وروسته راپور د هغه راپور دوام دی کوم چې په 2010 میلادي کال کې خپور شوی او له مخې افغان هوایي شرکتونه په ټولس کې راغلي دي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه بیبي وایي چې هغه مهال اروپایي ټولنې چې کوم شرایط د خپل ټولس څخه د ایستلو په هدف تر کړي ول دوی اوس هغه شرایط برابر کړي دي.
یعنی هغه شی چې مشتد اتحادی اروپا د پات حوالې سوی په 2010 کې په اسټریا او کال کې ډېر موارد باندې کار کړی دی او خپل ګزاري مهم جوړ کړی دی. په دا وخت کې موږ خپل هوایي شرکتونو سره پر دې باندې یو سیمینار او ورکشاپ جوړ کړی چې نو غو سره خبرې کو او په راتلونکي هفته کې د خپل وسه او ټول گزارش
اتحادیه اروپا ته هم راځو. خغلی حبیبی وای هغه راپور چې اوس پور شوی دی د 2010 کال پر راپور له سره غور دی او د افغانستان د هوایی چلند د خپلواک ادارې هڅو او کوششونو ته هم په کې اشاره شوې ده. د پدغ راپور کې د شمې نورو هیوادونو د هوایی شرکتونو ترڅنګ د افغان هوایی شرکتونو آریانا افغان هوایی شرکت کامیار او صافی نمونه هم اخیستل شوی چې نشي کولای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. ویل کیږي چې هغه مهال افغان هوایی شرکتونه د قوانینو او مقررو د نه موجودیت د پروازونو نه خوندیتوب له هوایی شرکتونو څخه د یو منظم څارګر سیستم نشټون او د غیر قانوني جوازونو د ویش لامل د اروپایي ټولنې په تور لیست کې شامل شوی ول. خو د ملکی هوایی چلن ادارې مسئولان وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس د غوستوندو ته رسیدګي شوې ده. افغان اقتصادي کارپوهان د یادو ستونزو د هواري په برخه کې د ملکی هوایی چلند ادارې هڅې ستایي خو وایي چې په کار ده افغان هوایی شرکتونه هم دې برخه ته توجه وکړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:
دغه هوایی اداره تش خالی یعنی چاته اطمینان نشو ورکوه. دغه په هوایی شرکت نه پورې اړه لري تر څو پورې چې دوی ټول شرایط نگاه د عرضه د خدماتونه او نگاه د مسؤلیت نه پوره.
د کامیار هوایی شرکت مسؤلان هم د یادو ستونزو د هواري په برخه کې د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د هڅو هرکلی کوي خو د اروپایي ټولنې د وروستي راپور په اړه څه نه وایي.
په ولسی جرګې کې د ورزګان د خلکو یو استازي په پارلس کې د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر د برید کوونکو ستاینه کړې ده او هغوی ته د غاسیان لقب ورکړی ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي هغه کسان چې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په برید کې دولسته ووژل غازیان او شهیدان بولي. عبیدالله بارکزی په خپله د ورزګان د چورې ولسوالۍ دی، هغه ځای چې د جمعې په ورځ سلګونو کسانو په یوې مظاهرې کې د شارلی ابدو پر دفتر د برید ستاینه کوله. افغان چارواکي وایي مظاهره کوونکو په پاریس کې دوه برید کوونکي قهرمانان بلل. د ارزګان امنیه قمندان مطیع الله ویلي چې تر مظاهره وړاندې چارواکو ته په دې اړه خبر ورکړل سوی و. د شارلی ابدو د دفتر په پاریس کې وروسته له هغه په نښه سو چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورې کښلی و. بارکزی په خپله د جمعې د ورځې په مظاهره کې نه و، خو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د مظاهره چانو سره هم نظر و.
چې دا مسلمانانو قید زه د دغه فرانسوي ژورنالیستان هر څوک چې دی چې دغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توهین قید زه دغه عمل غندم. زه وایم هم د دې په واسه چې دغه درو کسانو مسلمانانو دا عمل په لاس ورولای به تر بداوی چې د فرانسې حکومت دغه خلک نیولی وای او د خپل عمل او د خپل جرم په سزا رسولی وای، نو به دا نور درې کسان هم تر دغه سیاسات لاندې نه راتلای. زه د دغه درو کسانو دغه عمل تقدیروم او دوی هم غازیان او هم شهیدان بولم.
د راپورونو له مخې د ارزګان ولایت مظاهره چانو پر ولسمشر اعتراض وکړ چې ولې یې دا برید غندلی دی. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه د ورځې تر برید وروسته دغه پېښه په کلکه وغندله. محمد اشرف غنی د یوې لامې په خپرولو سره ویلي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او ویې غوښتل چې باید په مقابل کې ګډه مبارزه وسي. د ولسمشر ویان نظیف الله سلارزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې دا برید هیڅ توجیه نه لري.
We strongly condemn this terrorist attack.
موږ د حمله په کلکه غندو. د بې ګناه کسانو وژنه او د ملکی کسانو وژنه یو ناوړه تروریستي عمل دی چې دغه وحشیانه عمل هیڅ راس نشي توجیه کیدی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل خواخوږي د فرانسې ولسمشر د وژل شویو کسانو له کورنیو او د دغه هیواد له خلکو سره شریکه کړې ده.
بلخ د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو په بلخ ولایت کې د شارلی ابدو پر دفتر برید غندلی دی. په مزار شریف کې یو فعال ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډېر شمیر بېګناه کسان په فرانسې کې ووژل سوه. ډېر خوشینی او اندېښمن یم. په هر هېواد او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وژنه کېږي د مدني ټولنې لخوا غندل کېږي او خوشینی پرې شي.
دوستانو بل خو اتمه دا چې د نړۍ یو شمیر مشران له هغه لاریونونو سره یو ځای شي چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو دې درې پرلپسې ورځو د بریدونو په اعتراض جوړ شوی. د فرانسې امنیتي چارواکي په زرګونو پولیس او نور امنیتي ساتونکو د امنیتي تدابیرو لپاره د پاریس په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی. د فریبا ظاهر په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
تمه ده د نړۍ یو شمیر مشران د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټی توپ شودلو په هدف په فرانسې کې له لویو لاریونونو سره یو ځای سي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کیمرون، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو او د امریکا لوی څارنوال اریک هولدر، دغه راز د بلجیم، ډنمارک، ایټالیا او اسپانیا صدر اعظمان او هم د مالی، نایجیریا او اوکراین ولسمشران هم شامل دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د نن ورځې لویو لاریونونو لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. هغه وایي یوازې د پاریس شاوخوا ته زرګونه پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. برنارد کازینوو پرون په پاریس کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د لاریون ګډونوالو ته د امنیتي تدابیرو لارښوونه ډاډ ورکړ. دای وای زه لوړاندې دا ویلی سم چې موږ ټول ضروري اقدامات کړي دي چې د لاریونونو امنیت وساتو، نو ځکه ټول هغه کسان چې غواړي هلته ورسي په بشپړ خوندیتوب کې دا کار کولی سي. کازینوو وایي شاوخوا 2000 کسانو د جنوري پر لسمه په ټوله فرانسه کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو د یاد ساتلو په هدف په لاریونونو کې برخه واخیسته. د جنوري پر 9 هغه برید کوونکي د یوې محاصرې په نتیجه کې وژل سوه چې د شارلی ابدو پر دفتر په برید سره د دوو پولیسو په ګډون 12 تنه خبریالان او کارتونستان ووژل. دغه دواړه برید کوونکي دوه ورونه شریف او سعید کاوشه نومېدل. د جنوري پر 9 همدارس یو وسلوال کس د یهودانو په یو سوپر مارکیټ کې دکانداران برمتنی ولې وای چې د فرانسوي ځواکونو لخوا ووژل سو.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کیدای شي د سی ای پخانی رئیس ډیوډ پټریوس د امریکا د عدلي وزارت لخوا مجرم وپیژندل شو. ولکې جنرال پټریوس سینې پټ اسناد ل خپل ماینه پاولا برادویل سره شریک کړی دي. د مللې بشیر څخه په اډیړه د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د ریپورت جزئیات اورو.
د امریکا د عدلیه وزارت د محرمو اسنادو او معلوماتو د ناوړه سمبالولو پر سر د سی آی ای د پخوانی رئیس جنرال ډیوډ پټریوس پر ضد پر جرمی اتهام لګولو باندې غور کوي. په دې اړه پرون یو امریکایي چارواکي خبر ورکړی دی. د یاد چارواکي په وینا له دې قضیه سره اړوند څېړونکو د څلور ستوري لرونکي پخوانی جنرال پټریوس د قضیه په اړه د عدلیه د وزارت لوړ پوړو چارواکو لکه لوی څارنوال اریک هولډر ته معلومات وړاندې کړي دي چې د دې قضیه په اړه په پریکړه کې مرسته ورسره وکړي. دا امریکایي چارواکي په دې قضیه کې د نورو معلوماتو د شریکولو اجازه نه لري او د نوم نه ویلو پر شرط کې له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د پټریس مدافع وکیل رابرټ بارنټ او د عدلیه وزارت ویاند مارک رایمانډي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د امریکا حکومتي څېړونکو په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا پخوانی جنرال پټریس دا معلومات پاولا برادویل ته چې د پرژوند یو کتاب لیکلی دی په ناوړه توګه ورسپارلې دي. د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د خپل استعفا پر مهال پخوانی جنرال پټریس دا ومنل چې د پاولا برادویل سره اړیکې درلودي. د پولیسو یو چارواکي مخکې ویلي وو چې استخباراتي کارکونکو د برادویل په کمپیوټر او کور کې محرم اسناد موندلې دي. پټریس او برادویل دواړو د اړیکو درلودلو پاره علنی بخښنه غوښتي ده او ویلي دي چې د دوی اړیکې هغه وخت پیل شوې چې پټریس په پوځ کې خپل دندې ګوښاسو او له سی آی ای سره یې دنده پیل کړه. په 2012 کال کې دا مسأله د جنرال پټریس د سقوط سبب شو. لدی مخ کې ویل کېدل چې دای د امریکا د ولسمشری لپاره یو غوره کاندید کېدای شي. له هغه وروسته چې پټریس له سی آی ای سره دنده پریښودله د سپتمبر د ولسمې د غونډې په ګډون د پځینو غونډو کې د ملي امنیت او پوځي ماموریت په اړه وینا وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د پټریس په اړه به څه وخت تصمیم ونیول شي. نیویورک ټایمز خبري اژانس پرون راپور خپور کړی دی چې له مخې څارنوالانو د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ته د ټریس د مجرم پیژندلو مشوره ورکړه ده. اوسنۍ لوی څارنوال غواړي راتلونکي میاشت له هغه وروسته چې راتلونکي لوی څارنوال وټاکل سي خپل دنده پریږدي. ویل کیږي چې تمه کې ده څارنوال باید تیر کال د پټریس په اړه پریکړه کړې وای.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو د سهار اتنیم بجو ته. مخکې له دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو په مکی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا حمیدا هارون عثمان نه ورو.
هند له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ننګرهار د مدني ټولنو فعالان له حکومت نه د کابینېجر اعلانې دل غواړي. د حکومت مخالف وسلوالو لاغو کسانو چې څو ورځې مخکې په سرپل ولایت کې ارغمل کړي و دوه وژلي او لس نورې خوشي کړي دي. سلګونو کسانو د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په فرانسې کې د شالی ابدو پر دفتر د بریت ستای نه وکړه. خو د حماس اسلامي ډلې په فرانسې کې د شالی ابدو مجلې پر دفتر خونړی بریت غندلې ده. تمه ده چې د یو شمېر هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي به په فرانسې کې د هغه لوی لاریون سره یوځای شي چې د درې پرله پسې ورځو د بریدونو د قربانیانو د یاد له کبله جوړ شوی دی. د لبنان په ترابلس ښار کې په انتاري عمله کې لږ تر لږه و تنه وژل شوي او تر ډیر شو ډیر ټپیان شوي دي. او روسیا وایي ښایي تر وخت د مخه له اوکراین څخه د 3 میلیارد ډالرو پور بیرته وغواړي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اجملند در این برنامه میزبان شما هستیم. رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که انتظار مردم نتیجه داد و کابینه به زودی اعلان خواهد شد. آقای غنی این موضوع را دیروز در مراسم تحلیف اعضای جدید مشران و جرگه افغانستان ابراز کرد. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که تا دو روز دیگر اعضای کابینه اعلان خواهند شد. تأخیر در اعلان کابینه با توجه به این که بیش از 3.5 ماه از آغاز کار حکومت جدید گذشته تا چه حد روی کاربار و امور روزمره شما تأثیر گذار بوده؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه بر ما در این مورد بفرستین به شماره 818 البته و ما پیام هایتان را نشر خواهیم کرد. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین. شنونده ها را میگیریم. بله
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمن دوستانو تزام یو ور بیا سلام وړاندې کوم په دې اړه به د دوی پیغامونه اخلو چې د کابینې زند د دوی په ژوند باندې څه اغیز کړی دی یو اوریدونکو په تماس کې دی.
مهرباني صاحب فرمایئ. هلو. مهرباني.
سوری آی
ان ایبل. متاسفانه تماس از شنونده مو قطع شد. بریم به شنونده بعدی. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی وکړئ د تاسو غږ ورو څوک او لکم زای خبرې کوي.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهربانی
زه محمد یم د غزنی څخه د تاسو سره د ټلیفون په اړه کوم. دا ول تاسو ته تاسو د یو ټول همکاران وته او د دې کو ته ټول تخپل سلامونه او احترام الله لیکو.
و علیکم سلام. ستړی مشي.
سلام علیکم. سلام علیکم. ورسته موضوع پاونه دغه نظر دغه لاول خو دغه د کابینټ د دل او دغه د حکومت لاول دغه د ټول افغانستان حیثیت نه
از رادیو باید فاصله بگیرم.
د حکومت اعتبار کم شوی ده په خلکو کې. او دومره خبره دغه ده چې د کاروبار په حساب باندې کاروبار خو هسې په افغانستان کې جنګ ده. ټول وخت جنګ ده. کاروبار نشته. د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ ده. اوس په دغه حالت کې موږ خپله یو دوکاندار یم. بېخي کاروبار هېڅ شی هم نشته.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو پیغام خپور شو. له قدرمنو دوستانو نه هیله کوو چې کلم له موږ سره خبرې کوي لطفا له خپلې راډیو نه یا لری ووسی او یا د راډیو غږ ټیټ کړئ او د موږ غږ بیرته د خپل تلیفون له لارې واورئ. که چېرته ستاسو راډیو هم غږیږي تاسو هم غږیږئ او موږ هم غږیږو نو غږونه دومره زیاتېږي چې یو بل سره نشو اورېدلی. ډېره مننه کوو بل اورېدونکي ته ورسو.
مهرباني صاحب فرمایئ. راډیو آزادي است.
عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنان اجمل و تمام نشنوندگانتان. نیازی هستم از پروان همراهتان در خط تلفن.
بفرمایید نیازی سید.
تشکر از شما و تشکر از آنچو برنامه را که شما دایر میکنید که مطابق با مو حوادث روز میباشد. البته راجع به موضوع بحث امروزی که کابینه است چنان چرا تاخیر در انتخاب کابینه صورت گرفته است، علل و عوامل آن در کجا است؟ البته شما ببینید نک تفسیر میکنم خلاصه که شما با ما چند دقیقه محدودی وقت بدهید. البته کابینه و در مجموع حکومت افغانستان امروز یک حیثیت گسله بازکشی را به خود گرفته است که یک طرف و دیگری طرف دیگر در حالت کشش هستند تا اینکه لاشه لاشه شود که به هر یکی از آنها یک مقداری برسد. ببینید متاسفانه حکومت موجوده افغانستان یک حکومت وحدتی نبوده، زیرا اگر یک حکومت وحدتی می باشد وحدت و همبستگی و همچنان اتفاق واقعی می باشد هر گز چنین حالاتی در کشور حکم فرما نمی باشد. متاسفانه امروز یک حکومت دو اکتور متضاد مختلفی هستند، یکی به طرف دیگری در حالت ثابت است و دیگری به طرف مقابل در حالت ثابت هستند. این حکومت ما مردم افغانستان یک حکومت وحدتی ما قبولانده نمی توانیم، زیرا اگر یک حکومت وحدتی باشد 39 ماه از انتخاب رئیس جمهور می شود، از رئیس اجرایی می شود، ولی متاسفانه تمام مشکلات با برجا است. هیچ کسی نتوانست است که برای منافع کشور کار را کند، حتی تفکری کند.
نیازی سر
شخصی خود را نسبت به منافع
نیازی سر پرسش از شما در این مورد. بله، بیشتر مقام های حکومت افغانستان چی از ارگ و چی هم از ریاست اجرایی تاکید به این دارند که به خاطر تعیین افراد مسلکی در پست های کلیدی دولت بخصوص وزارت خانه ها این رایزنی ها صورت گرفته و خیلی به تاخیر افتاده. شما آیا هم نظر هستین با اینها یا نه؟
بله بله، ما هیچ هرگاه ما نظر با چنین اشخاص و با چنین نظریات اینها نیستم. ببینید اینها میگن که ما اشخاص افراد مسلکی و کارا را
قربانی از خدا سوگند به خدا ما شما یاد میکنیم که در او عمر شما در همین حکومت در همین نظام در از همین بد نمی جامعه شما برخواستید. آیا شما هرگز نشناختید کی مسلمان واقعی است، کی خیانتکار است، کی کار را خوبی را میکنه، کی کار را کرده نمیتونه، کی مسلکی است و کی ناکارا است؟ در طول همین حکومت های قبلی البته همین نظام افغانستان گرگان شما هستند. آیا همین 30 نفر 25 نفری آیا اشخاص افراد در این 35-40 میلیون نفوس افغانستان آیا همین اشخاص افراد پیدا نمیشن؟ این یک چنین یک وسیله است، یک هرده است برای مردم افغانستان که اینها پیشکش میکنن و پشت همون منافع شخصی خود میگردن و کشور را به یک بازی گرفتن و همچنان این بازی هایشان یک بازی غلط سیاسی است که هرگز جبران ناپذیر است و افغانستان را هرگز نمیخواهد که این گودال و همین ویرانی ها را دیگر با گذشت سالهای متعادی جبران کند و همین خساراتی که اینها به جای میگذارد و دیگر قابل اجرا نیست و چنین اشخاصی که
دیر مننه که اون عزیز کورد دیوادن
کل اینها دروغ هستند و بعدا هم تاریخ شاهد است و روزهای
کورد دیوادن نور اوریدون کتم وقت ورکو مکتنور تلفنون هم رازی
کارها و مسلکی هستند یا خیلی و برای مردم و تاریخ اینها جواب دارند.
تشکر. سلامت
ډیر زیات مننه کوم. یو شی باید اوریدونکو ته یاد کوچی موږ ډیر غواړو لتا سو واورو چې د کابینه زن د تاسو په ورزنی ژوند په کاروبار څاغیز کړی دی. که لطفاً په دې اړه خپل نظرونه راته وایي ډیر به خوشاله شو. بل اوریدونکو په تماس کې دی د تاسو ورشو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
بفرمایئ. سلام
علیکم اوریدونکو ته او ټول د افغانستان ټول هیوادوال ته وړاندې کوم چې ځینې هم د ایلمند سره
سلام مهرباني
د کابینه زنګ خو دا یو خبر ده چې افغانستان د ټولو خلکو په وجهت کې ډېر غټ مشکلات مابین سره وړي دي او مشکلات ورځ په ورځ ډېرېږي. تاسو وینئ چې په ادارو کې کارونه هېڅ په ټپه ولاړ دي، ټوله سرپرستان دي هېڅ کارونه نه کېږي او د اقتصاد نگان هم تاسو وویل چې چی پرسات که هم روز پا ورز آقا دی دفعه افغانی زن خطر راو دی کالدار اسمان تا وقت کالدار اسمان تا وقت دیر شارو که دی کالداری چلول دی نن ورز زمانگا پانی دا ویس رئیس نبرابدی که کسا هم کالدار پجمعی دا مگرم دی هم افغانی دی کتا دا و کالدار پیجی که دا کالدار آقا دی پرز اتا پینزو سزان دا سواده دی د امنیت له نگاهه چې وای امنیت ورځ په ورځ خرابېږي او امنیت نسمېږي. هغه د طالبانو په ځای داعش نارې دي چې داعش راغلی دی او زمونږ کابینه تر اوسه نه ده معلومه. سربازانو په پوستو کې په اولو خطو کې پراته دي، البسه او عایشه نه ورسېږي، مهمات نه ورسېږي، زخمیانې په ورځو پراته وي، امبولانس نه لري، تیاره نه لري چې هغوی زخمیان انتقال کړي. نو له دې ویل کو چې کابینه ژر اعلان کړي او که هم زموږ باور نه راځي چې کابینه دې دیګر سر نویشتمه پورې اعلان شي، ولې چې دوی یو بازي کوي. دا بازي هغه بازي ده چې غواړي ولسي جرګه په رخصتۍ لاړه شي او بیا دغه وزیران بېرته سرپرستان پاتې شي او بیا دوی هغه خپل مقاصدو ته ځان ورسوي. مننه.
تشکر از شما عزیزی صاحب. هرچند یک تعداد زیاد از شنونده ها از طریق تلفن های افغان بیسیم خود هم پیام فرستادن، پیام ها خیلی زیاد هستند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که تأمل و صبر مردم افغانستان به پایان رسیده، تا 100 روز حکومت وحدت ملی موفق به اعلان کابینه نشد و از سوی دیگر تمام ادارات را تسلیم افراد متخصص در فساد اداری کرده و کار حکومت وحدت ملی تا حال نتیجه نداده. گل محمد نیازی از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب نوشته کرده که حتما اینا هم خواستند که کابینه به زودی معرفی شود. ضیاءالدین ضیا از بدخشان نوشته کرده که خدا کنه رئیس جمهور بعد از مدت ها تأخیر یک کابینه وطن دوست، مسلکی و اسلام دوست را و همچنان کارا را به مجلس معرفی بکنند. بریم به شنونده ها سریخ تلفون.
مهربانی اوکی چو کول کوم زای خبری کوی مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم جناب انسات تا او نه ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. محمد رسولیم د ولادت پروانه
و رسولی صاحب خبرونه ته سلام شي. زموږ سلامونه مومنه د خبرونه موضوع به د اتمن اوریدلې ک په دې اړه راته وایي چې د کابینه ځند د خلکو په ورزنی ژوند ساغي ذکرې.
جناب انسات تاسو نه ډیره مننه.
یو مثال درته وایم، د ظاهرشاه په وخت کې افغانستان کې ډېره خوادي شوه. نو ظاهرشاه چې دا خوادي مملکتونو ته تللی و، فرانسه کې د رئیس جمهور یو طفل خپله رئیس جمهور ته ویلو چې دا د افغانستان خاوره کې چې ولګېده نو دا ملت دې کلچې وخوري. نو هغه داسې خبره نه و چې مشر ډوډۍ نه پیدا کېږي، نو ماشوم ورته ویلو پلار ته چې ولې کلچې نه خوري. اوس خبره دا ده چې دا د افغانستان دا نوې کابینه چې ده دا ټول په ډالرو باندې پرسېدلې چې د دې ملت د ولګې نه دوی خبر نه دي چې دا ملت یو تعداد کسانان دي چې د درې ورځو د څلور ورځو ولګې سره مخامخ دي. دوی په شرابو باندې ځان نه پړسوي، په ډالرو ځان نه پړسوي. جناب عام صاحب، خبره دا ده چې یو وخت زه به درته یا توکم په شکل د توکې خبره وکړم، و یا هر څه خدای پیدا کړي دي، خو یو شی بنده جوړ کړي دي، بنده پیدا کړي دي. نو که زه دا ټول تاسو بولنه وکړم، خو احتمال لري چې جواب یې لا ونه شي. لیکن هغه مثال دا و، یو وخت یې د یو چا پښه وتې وه، دا سبق وختو کې د مصنوعي پښې نه وې، نو دا یا پښه یې د لرګي نه ورته جوړه کړې وه. نو دا خلکو باندې مثال ویلې. اوس دغه کابینه د امریکا حکومت جوړه کړې ده. که چیرې د امریکا حکومت جوړه کړې نه وي او دا د افغانستان د ملت په رایه باندې انتخاب شي، دوی باید ملي شخصیت وشي چې د افغانستان د ټولو وګړو همروزه مشکوب نظر باندې ونیسي.
مننه کوو رسول صاحب. مننه کوو. کور دې ودان نور اوریدونکي هم په تماس کې دي، تاسو نظر مو واورید. کور ودانې درته وایو، بل اوریدونکي ته ورزو چې دې نور اوریدونکو پیغامونه راوړي.
مهرباني سه بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم قدر منو سلیم سی سلام علیکم قبول کی حضرت نخواشم دی فکریکا ولایت یوسف خیل سالین.
مهرباني سه
دی تاسو کوم موضوع شه د قدر منو خموزه متکلی ده مشکلات زیات را پر اولی دي، مشکلات زیات تی کول نه کیدنه نو مشکل را اولی دي یو
جاوید نعیمی نن موږ له ننګرهار نه یو رپورټ درلود چې اوریدونکو ته به وروسته په خبرونو کې وړاندې کو په ننګرهار او ګڼو ولایتونو کې. البته د ننګرهار نه هم رپورټ درلود، د نور ولایتونو نه هم وخت په وخت داسې رپورټونه لرلي. د مدني ټولنې یو شمېر استازي راټول شوي وو او دوی ویلي وو چې د کابینې په اعلان کې ځنډ په ننګرهار ولایت کې د مځکو غصب، زورواکیو، بې قانونیو او ناامنیو ته لاره واره کړې ده. په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزو یادونه شوې ده. د کابینې اعلان ځنډ د دې سبب شوی دی چې ادارې په هغه توګه چې په کار د کارونه پر مخ یو نسي او د دې خلکو ورځنی ژوند متاثره کړی دی. نو له اوریدونکو غواړو چې په دې ډېر راته ووایي چې د دوی په ورځني ژوند کې د کابینې د اعلان ځنډ څه اغیز لرلی دی، کومو ستونزو سره یې مخ کړي دي، څو چارواکي واوري او هغوی پر دې غور وکړي.
بله، چون چې در ننګرهار شما یادآوري کردین، تعداد از فعالان جامعه مدنی ایره هم گفتن که اداره ها توسط سرپرست ها مدیریت میشه و این مشکل اونا را بیشتر ساخته و همچنان زمینه ها را برای گسترش و افزایش فساد اداری مساعد ساخته. این چیزی است که یک شنونده ما به نام محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش در پیام خود نوشته. اینا البته سوال هم کردن که علت چیست که کابینه اعلان نمیشه. ظاهرا برای شنونده ما بگیم چیزی که مقام های حکومت میگن، تاکید اونا بیشتر روی همین موضوع بوده که کابینه مسلکی و همه شمول باید اعلان شوه. شنونده دیگر ما محمد محسن رضایی از اروزگان نوشته که تاخیر در اعلان کابینه البته یک دلیل داره که او سیاست های خارجی مانع اعلان کابینه میشه، که نمیدونم اینا روی کدام سیاست تاکید دارن. و یک شنونده دیگه ما عبدالرازق صاحب زاده از لغمان نوشته که از ولسوالی الینگار البته گفتن اگر کابینه ائتلافی اعلان هم شوه حکومت بین خود سازش نخواهد داشت. بریم به شنونده ها طریق تلفن.
مهربانی وکړئ، تاسو کوم ځای خبرې کوي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم. سلام زه تاسو او دیدم کوم سلامونه
وایم. وعلیکم السلام. مهربانی
زه په خوان د کابل نه خبرې کوم.
ستړی مشه خبرونې ته د خبرونې په موضوع خبرې مهرباني وکړئ خپل نظر مراته وایي. د کابینې ځنډ د تاسو په سیمه کې د خلکو په ژوند څه اغېز کړی؟
مملکت باندې پختوسار باندې پاره نه غوښنه خو خبره دا ده چې کوم حکومت کوم دولت خلکو پاره راځي چې د خلکو په خواخا راځي چې د حکومت د بچو څخه وخوږي دا خو ټول د ژوند انتخابات په کوم ګډ وخت کې موږ راځو چې راوونه کوو یو څه نشو حکومت د دې نه بچو څخه ګیلو وکړي څو کابینه کابینه د پاندې راخم.
بله سر ترس تشکر
ډېره زیاته مننه. د دې اورېدونکي تلیفون منقطع قطع کېږي او فکر کوم چې کوم نظر درلود هغه خپور شو اورېدونکو به اورېدلی. بل اورېدونکي په تماس کې دی ده ته به ورشو. مهرباني څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني کړئ صاحب.
بله السلام علیکم. تو خیم زابل ولایت سره په تماس
کې. مهرباني
اجمل صاحب تا او محترم نیمه صاحب او د رادیو ټول کارکونکو او اورېدونکو په خپل نیمه راځم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو خسب ستړی مشی
خیر یو سی په دې موضوع کې د موږ د نظر ورکو چې خلک وستول پیږي او بلکې تقریبا یو بستکه پر موږ باندې په امیدو او په انتظارو تیسته یاري کابینه او انتخاباتو پایلې نه اعلانې دي اوس بیا د دې کابینې خودینه شاکل کیږي خدا موږ ته معلومی دي چې دا ټول د اتفاقي علامه ده د دې دوه حکومتونو ترمنځ د اتفاقي ده نوم یې د ملي وحدت ورکړی ده مګر دا په اوکراین کې ټول خلک په پیږي چې دا یو ائتلافي حکومت ته د دوی ترمنځ پر څوکۍ جوړ نه راځي خو هر څه چې موږ د سر په سترګو ووینو حالت د موږ منو چې د دې څه کیږي او څه کارونه رامنځته کېږي موږ به د دې کابینې اهلیت ووینو چې څه ډول کسان ټاکل کېږي څوک دوی موږ ته وایي وایي موږ کار وو اهلي کار کفارو موږ به ودې ورته دي له اروپا څخه پوهان خلک راولي او عالمان خلک راولي او په کارپو خلک راولي او که په خپل هغه څنګلوري چې دوی په انتخاباتو کې کمپینونه پر مخ وړي دي هغه خپل قریبان پر کارو باندې مقرري او که نور خلک موږ به له دې بعد حالات
بله
زیات مننه تو خسیب کور دی ودان خوشاله اوسید.
بریم بشنونده بعدی. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
دوازه ارمانی ما لپکیا ولایت
مهربانی او که ارفانی صاحب دی خبرونه موضوع درته معلومه ده خپل نظر مراته وای په پکتیکا کې د کابینې د اعلان ځند د خلکو په شون څه غیزه لرلی؟
کابینه غیر خدای چې داسې د اوس په خونه دوکاندارې مکنه مخکې ما 15000 کوله و چې موږ سودا کوله و دا د ما د غریب شړي سودا 300 روپۍ تر راغلي موږ غیر په خلکو باندې تړې دا چې له حال نه زیاته موږ د خوښ کو موږ د هیله کو چې د کابینه زری نه چې خلک اقتصادي ستونزې لري خلک در په در دي تاسو دلته چوکوي نه چې خپل مزیک وي چې میر نه کوي.
بله
زما نظر شو زر وړاندې چې یو بل یو ملک څه پاتې هم دا کله زده دا ملت جوړول شي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورید خپورم شو کور ودانه درته وایو.
بله شریفی از ولایت هلمند نوشته که اعلان نشدن به موقع کابینه بر مردم حتی تکالیف روحی را هم به بار آورده و بر از اینکه کار نیست. عزت الله عظیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که اعلان نشدن کابینه افغانستان را به مشکلات زیاد روبرو ساخته. اینا گفتن نه یک ولایت و یک منطقه بلکه تمام کشور. بریم ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی نظرات دارن. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم دایی صاحب.
سلام صاحب مهربونی.
گران تا تا سلام کوم و استا همکار تا استا سپرو دسر دا دا افغانستان ټول شریف خلکو دا شازده نبینه این دو کنر ولایت سخه.
مهربونی نبینه صاحب.
مهربونی و که نبینه صاحب.
گرانه زه به دومره ووایم زه د افغانستان ټولو دغه مصیبت ځپلو درمنو خلکو ته دا زما یو هیله او ارزو ده خیر د زمون په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې وشولې چې انقلاب دی او جنګونه دي. نو په یوه ورځ کې او په دوه ورځو کې دا زمونږ وطن نه راټولېږي. مخکې مو همداشان جناب کرز ناست و، هغې باندې خلکو داسې تعبیر هغسې وهله، نن دې داسې وکړه، نن دې هغسې وکړه، دا دې ښه وزیر وټاکو، دا دې په خپله خوښه وټاکو. نو زه د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو صبر وکړئ دغه کابینې ته، چې دغه کابینه ډاکټر صاحب اشرف غني یو پوه سړی دی، هغه د ځان لپاره داسې وزیران ټاکي چې سبا ورځ د خدای نه خاصه څوک په انتقاد ونه کړي. نو زما ورونو نه غوښتنه دا ده چې لږ شانه صبر کوي، دومره صبر هم کړی دی، خیر دی، لږ صبر نور هم کوي، پرېږدئ دغه چې خپل ځان لپاره وزیران وټاکي، پنی او مسلکي کسان وټاکي، سبا ورځ د چا د انتقاد لاندې رانیسي او سبا ورځ
خلک دا تشویش لري چې کېدای شي دوی په همدې صبر باندې کلونه واوړي او کابینه بالاخره اعلان نشي. خیر په دې هیله چې اوس خو ولسمشر ژمنه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به کابینه اعلان کړي. د تاسو نظر و نابینا صاحب خلکو ته د زغم خبره کوله. دا هغه څه دي چې ولسمشر اشرف غني هم پرون د سناتورانو سره، البته د یو شمېر سناتورانو د لوړې په مراسم کې ټینګار کړی دی چې له زغم نه دې خلک کار واخلي او ډېر زر به کابینه ورته معرفي شي.
بله ګرانه، بله زما هم غوښتنه همدغه ده چې دا چې زمونږ هېواد کې ډېر جنګونه شي او ډېرې بوز کېږي او ډېرې فتنې دي او ډېر خلک یو بل ته په ښه سترګه باندې ګوري، نو خدای دې وکړي چې افغانان د یو چتر لاندې او د یو بیرغ لاندې او د یو واحد هېواد ولري. خیر دی اشرف غني، د ټوله دنیا د نړۍ خلک یې عزت او قدر ولکوي د مشر په سترګه او د استاد په سترګه ورته ګوري، او الله رب العزت مونږ ته داسې یو نیکنام رئیس جمهور راکړی دی. زما غوښتنه دا ده چې لږ شانه صبر وکړي.
ډېره زیاته مننه نه ده تاسو پیغام مو پر شکر مو ده.
بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام سیب، مهربانی.
سلام جوړ بخیر
دی. الله فضل ده، د تاسو روغتیا غواړو. خدای دې وکړي چې جوړ به اوسې. د کوم ځای خبرې کوي، نوم مو څه دی او د موږ د خبرونې د موضوع په اړه مراته وایي. ډیر مننه کوم، الله
پیدا خیری هم په هلمند ولایت.
حیدر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. موږ د کابینې د اعلان په ځنډه او د خلکو په ورځني ژوند په غیظ وغږیږو.
مننه کوم. کابینه خو دای شي دا چې مثلا یو خار او غریب چې تل داقدر ته کوو چې وایي څو یو شی ونه لري دی میلاته ته د سکرات وزیر مشتل راوځي او دوی د افلام لاسې ته چې څلور ځله چې وخت ورکړي چې د امریکي وغه مملکتو ته ولاړ چې امضای ورته راټولې شي نو بعد هغه وروسته دی اعلان شي.
ډیره زیاته مننه حیدری صاحب وو چې خپل نظر وړاندې کړ. د نظر وو موږ خپور کور ودانې ورته ویو بل اوریدونکو ته ورځو.
د تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شده، نه هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله نایمی صاحب، تاسو ته هم صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلام باندې کوم. چپان دې ولا کندهار نه
مهرباني صاحب.
ستړی مشه چپان صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډېر مننه ځان صاحب، واقعا ډېر څه موضوع ټکل د ممتاز پانه چې ولس ګڼې ستونزې لري، ولې ولسمشر اقدام نه کوي چې کابینه اعلان کړي؟ بلکې د ژوند خوند تللی، بلکې د ژوند په خوند ولاکه په ډېرې سیاسي امنیتي ستونزې رامنځته کړې دي. ولسمشر باید اقدام وکړي او ژر تحول راولي او کابینه اعلان کړي. ولس ګڼې ستونزې لري، واقعا دلته بلکې هڅه د بلکې د خطر سره مخ شوي دي. غرپینوم به خلاص چولی امنیتی ستونزې هم ډېرې دي. ولس ګڼې ستونزې لري، باید ولسمشر اقدام وکړي او کابینه اعلان کړي. د ژوند خوند تللی.
ډېر زیاته مننه کوم. البته وایي یادونه کوم چې د افغانستان د کابینې په تصمیم نیونکو کې یا په جوړونکو کې دا مهال یوازې ولسمشر پرېکړه نه کوي، نور لوري هم شته. نو د ټولو لورو نه باید سړی غوښتنه وکړي چې د کابینې په جوړولو کې او د یو بل سره په جوړجاړي کې ګذشت وکړي، تیر شي او بالاخره یوه سالمه او کاري کابینه هېواد ته وړاندې کړي.
بله شنونده ها، را داریم از طریق تلفون بعض کسایی که پیام هم بر ما فرستادن. یکیشان محمد عظیم، یکی از سربازان اردوی ملی در ولایت کرر است، نوشته کرده که در مورد کابینه گفته هر چیزی که به دقت صورت بگیره برای افغانها قابل قدر است. البته این یک پیام مثبت از شنونده است، چیزی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم روی از او تاکید دارند. عبدالرازق صاحبزاده از ولایت لغمان نوشته کرده که اعلان نشدن کابینه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان جرأت داده. ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی میگن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب، تاسو ته راجی راجی فور کارکون کو ته سلام وایم. محمد الله هم راځي، تماس در سره نیولای ده.
در وقت در اوس کابینه ټاکل شوی نه ده د خلکو کارونه دا کړي نه دي چې خلک چې له لوی سره مخامخ کي یا کار نو څه یا کې څه نه د کرزي په دربار کښې م همدغه ځوان د خلکو کوو خو اوس خلک بعضې لا کښې ما مختصر بعضې چور خلک نه هغه کم خلک هغه شکایت کوي چې هغه خوا د کمپاین تېل شول اوس تېل مې پټول هغه وي شکایت کوي هغه ډالر هم اوس نشته هغه پیسې هم نشته داسې نه ده اوس د افغانستان خلک هر حکومت چې را شي دوی پښې پلي چې کوي داسې نه ده داسې نه ده څوک ښه وي طالبان ښه وو رباني دولت ښه وو د کرزي دولت ښه وو چې دا تشرف غني پسې پښې لچې شوي نو داسې خلک بېخي خو خلکو ته کار بل نه ده پاته فقط د حکومتونو شکایتونه دي چې کوي نور مواخه نیست خدای پامان
مهربانی صاحب سلامت باشین شما. احسان الله مهجور از ولایت نورستان در پیام خود نوشته که دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله حکومت زحمت ملی جور کردن نه وحدت ملی. پیام نظر از اینا بود. حکیم زای مظلومیار از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که کابینه در همه ولایت های افغانستان خصوصا تخار به اقتصاد مردم خیلی تاثیر منفی گذاشته.
بل اوریدون کی تورزو د تلیفون په تماس کې را سره اوریدون کی د مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر راته وایي.
بفرمایئ.
السلام علیکم.
سلام سپاس کوم.
د یلمند تاسو ته سلام درکوم محترم. ما دا یو سوال دی چې نن په افغانستان کې د خندا ځای نشته چې پرون محترم اشرف غنی صاحب باندې خندله د دو خندا چې ګوري د ملت و ژړا چې ګوري ځوان د دې ګر سره په کاس کې خاص د ملت ته په خند لپاره راغلي دی دغه مې خبره وکړه په امان.
تشکر از شما سلامت باشین.
د دې اوریدونکو پیغام وو چې خبر شو د ویل چې پرون ولسمشر خندل او په دې حال کې چې ولس د خندا جوګن نه دی.
یک شنونده را میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بفرمایید.
و علیکم سلام مهربانی وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي د موضوع په اړه مو نظر وایي.
زه شیر محمد د خنابات ولسوالۍ نه غږیږم.
ستړی مشي خپرونې ته مهرباني وکړه موږ سره وخت کم دی خپل نظر مو وایه د موضوع په اړه د کابینې زنډ تاسو په ژوند کې څه اغېز لرلې؟
اره خپل خلکو باندې کړی خلک اوس مخکېنه ولسمشر ښه ګڼي چې دنه له هغه ښه خلکو اوس هر نشه شروع کړي او دا کابینه خو نه جوړېږي زه ولسمشر نه غواړم چې دا چېرې او کافې مستار شي هغه باندې خوشته ګرمي مجاهدین او نور سم مسلمانان شهیدان شي د هغوی هغه باندې خوشحالي سرګردوي دا به څنګه کوم ولسمشر.
ډېره زیاته مننه د تاسو پیغامو که څه هم د موږ له موضوع سره یې ډېر اړخ نه لګوو د موږ موضوع دا ده چې کابینی اعلان د خلکو په ورځني ژوند څه اغېزې کړې دي نو لطفا د موضوع سره نږدې خبرې کوئ څو هم د موږ خپرو